درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو تکون کو هیله لرم چې ټول بجور رو او صحت مند به استی. یو ځل بیا ګران زکون کو ستاسو خدمت ته زه حاضرې ژم، او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست شراغلاست وایم. ګران زکون کو زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د اودیشمې صفې څخه پیلېږي تر او څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له شلو میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني زنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی زنځیرې یا اسکلیت یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړایي سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا زنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه. او اروماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په دریو برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او دریمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په دریو نورو برخو چې عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه په دې دریو برخو باندې چې سوی ده ویشل سوی ده. چې هیدروسکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړۍ کې د نورو عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري، چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کیدلی شي چې هیدروسکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتیک هایدروکاربونونه او مرکبات چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو، چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه، او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتیک مرکبات چې دي دوی بیا په الکینونو او الکاینونه باندې ویشل سوي دي، چې خپله الکانونه بیا هغه مرکبات وو چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشې سوي وي، مشبو سوي وي، او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. او الکینونه بیا خپله هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي. او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې په همدې ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کې د کاربن د دوه اټومن ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اروماتیک مرکبات سویل چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بي دي بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین د او انتراسین چې د نفتالین چې د بنزین د دوی کړو څخه او انتراسین چې د بنزین د دوی کړو څخه چې شته د تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمن دلته یو کړی چې شکوي رامنس کې یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای شي چې شته لاسته راوړل شي رتو کرانو زکون کو اس موجو تاسو د عضوی مرکباتو ډلبندی موجو تاسو ولی دل چې پر سو برخو شته اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی عضوی ګروپین او ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلا بیلو ډلو کې کې د خپل عضوی ګروپونه ولري د هر عضوی ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا عضوی ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې ویني چمره تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمن یوازې یو ګونه اړیکه وجود لري د مثال په ډول مرو تاسو وایي چې د دې مرکب نوم چېته ایتان د دې ترتیب کچيري د الکینز یو بل مثال په ډول سر مرو تاسو ګورو د دې وظیفوي ګروپ چې د کدايسي چې د دې ترمن چې شو لري د کاربون او کاربون ترمن دوه ګونه اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم مرو تاسو وایي چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین وایي لیسو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې د بیا موږ او تاسو بیوتاید بیوتایدین وایو یا هم بیوتای بیوتا دای وایو یا دای بیوتای زو ګرانو زکون کو اوس موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلا بیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلا بیل وظیفوي ګروپونه څخه استفاده وکړي او بیلا بیل وظیفوي ګروپونه شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپل د الکینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمن دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان باندې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمن به تاسو ځیر سي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمن درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تخپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین دا او یا هم ویلې سوچ دا چې شی ایسیتلین دا چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی دا او دلته په دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونه اشتراکي اړیکه چې د مرکب نوم ته به موږ تاسو وایي چې دا بیوتادین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شو دلای سو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه او بل ګران زکون کوم تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات چې د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی چې ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په الکانونو الکینونو او الکاینونو کې کېدای شي وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب او لمړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان فینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چې شتي نومان دي او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایي یا هم ترتیب کو دا د الکانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چې شکو استفاده کړو لا زو ګرانو زو کوم کوم جو تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کشي د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دی له ځینې عضوي مرکبات چې موږ تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب شوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي، چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته د هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میثانل، ایتانل او پروپانول بیوتانل او داسې نور. او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي ګرانو څکونکو چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې ده د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل جوړ کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې ده د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې ده د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکباتو په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیې موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دی چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده په همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم څه کولی شو ورکولی شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي، دوام چې ده دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده، او دا درېیم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده، او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم څه کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولیکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي سي یو فعالیت ښکاره کړي او په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی ترمنځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه کړي لاسته راسي یا هم په وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګرانو زده کوونکو چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کیدای شي د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه څه شوي سي جوړ شوي وي، یعنې په هغه کښې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې دا خپله د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده. او درېیم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ده چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ به موږ او تاسو وویله چې د یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوې ده چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو تر منځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ کښې وینئ چې د کاربون تر منځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی تر منځ د سیګما اړیکه جوړه کړي. او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فورمول ده او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې دي د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ ګروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي، د امینو وظیفوي ګروپ، د ایتورو وظیفوي ګروپونه دي، او د تیلو ګروپ او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایتورو هغه وظیفوي ګروپ ګرانو زده کوونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه راډیکلونه یې جوړ کړي دي، لکه اوبه، ایتانول، ډای ایتایل ایتر. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین، دویمی امین او درېمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وایم. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د ولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیل لوست شي ول وستل چې محلول څه ته ویل کیږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص دي ډېر خواص، د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه کچیر محلول د یو تریو خوند درلودونکی وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کې یو داسې یو ماده حل شوی ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپل یو تریو خوند درلودونکی وه. د بېلګې په توګه نارنج، مالګه او داسې نور مادې بللی سو چې د خپل د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري. کېدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذراتو په حرکت، یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس او داسې د شیدو ټکی او داسې نور پوری کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایو دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواص په نوم سره یادېږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو، کچیرې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې خپل د اسموس عملیه، اسموتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای شي یو محلول د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو، چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي او حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو. چې کله د دوی غذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته، یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، پروش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یو اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبه په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطح هغه لوړې سطحې ته چې کیږي انتقالیږي. او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړې سطحې کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذرات سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته، او د لوړې سطحې د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګران زده کوونکو یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چشتي تعین سی هم اړول لري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیما تیرېدونکې وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کېږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي، چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي. دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو. چې یو هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادیږي چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده سوري لرونکي دی چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې باز کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکري جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 15%، دا چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکري یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات د کیدای چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کیدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نکړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیرو ګورو دی یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو شکرو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چاته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بیرته یو له بل سره موږ ته هایپرتونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کېدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کېښودل سي په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په دریمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو ستاندرد حالت سره پرتله کول څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې مو ویل دی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کېدای شي چې په ځینو حجرو کې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا شي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسیدلو څخه وروسته هغه حجره چوي او لمنځه زی چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبي عملیاتو کې د جزئي فیزیولوژیکي معلولونو کې او باندې ترتیب د وینې په ترکیب کې او پلازمایي ترکیب کې کېدای شي ګټه او استفاده ورڅخه وسی. ګران زده کوونکو، رالو دلوس په دې برخه کې موږ تاسو د حل شویو مادې پښتون کې د حل کوونکو مادې د براس د فشار ټیټې دلوایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمیرل کیږي. که چیرې موږ تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي بلاسي. کله چې دلته دا اوبه بړاسیږي، دلته یو اندازه فشار واردیږي. هغه فشار چې خپله د مایه د پورتنی برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس پښتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د بړاس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایاتو د بړاس چټکتیا د هغوی د پورتنی سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري. په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو، نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کېدونکي یا په مایع حل کېدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کېږي چې د دې باعث کېږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنی سطحې ته څه شي وکړي، حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله، د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کېږي، ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو، موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې پښتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې پښتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې پښتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کېدای شي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې پښتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم وویله چې یوه ماده هغه وخت په ایشېدو راځي چې د هغه د دننني براس فشار د باندني فشار یعنې د اټموسفیر له فشار سره مساوي واوسي، او په یو اټموسفیر فشار کښې د تودوخې په سل درجې سانتي ګرېډ کښې دوی څه شي په جوش راسي. عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي، په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکي ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو، هغوی د نه ایشېدونکي مادې سره جوړ شوي دي، او محلول یې ایشېدو له درجو څخه کېدای شي چې څه شي اوسي، ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی شو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیماً متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت همره کړی دی. مړه تاسو راځو لمړی د دوی هغه مولریکي غلظت پر اساس باندې د دوی د شدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کیږي. دلته فرمول لرو، په فرمول کې مړه تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وازه کو، د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وازه کول څه خبروست. مړه تاسو هغه کچیر زر په حالت کې ضربو او کچیر تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بل اخر دلته مړه تاسو وینو لیټر د لیټر سره ساریږي او په نتیجه کې یوازې چې شپاتیږي الته مول پر لیټر مول پر لیټر د مول د لیټر سره ساریږي یوازې او یوازې درجه د سنتیګریډ یا سلسیوس پاتې کیږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمن توپیرونه چې یو تودوخ کچې راکړې ده او بل به موږ او تاسو لاس ته راوړې ده چې په مساوي کیږي په یو سلو یو اشاریه سلور درجه ده سلسیوس سره. دا وګرانه زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع و چې محلولونه خواص و بس مو په وکړ. دلته یو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او کاهیسیو. معمول ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. د قوي او ضعیف الکترونونو ترمنځ توپیر وشه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.